اساس باندې ما تقریبا هم د ډیرو کسانو سره یو نظر شریک کړی ده او هغه دا ده چې په مجموع بیان چې په پنځو برخو کې که کار وشي دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کېدای شي. او هغه دا ده چې اول د ځوانانو د کارموندنې ستونزه ده. د دې لپاره باید داسې یو نیټورک رامنځته شي د ټول ملک په سطحه بې د هغه توپیرونو نه چې د کوم قوم پورې کوم ځوان مربوط ده د کوم سیمې پورې مربوط ده د کارموندنې شرایط دوی لپاره آماده شي. دویمه برخه د حمایت ده. اکثرا ځوانان په یو ځای کې د کار کولو توان لري، یو چا سره مثلا غیر قانوني کارونه کې موافقه نه کوي، سازش نه کوي، د هغوی لپاره شرایط د یوې ادارې له خوا نه جوړېږي، یا منفکېږي یا تبدیلېږي یا داسې مشکلات ورته جوړوي چې هغه اداره پرېږدي. د دې لپاره د حمایت داسې یو اداره پکار ده چې هغه په هره برخه کې د ځوانانو حمایت وکړي. دریمه برخه د ظرفیت ده. نو د دې لپاره داسې یو اداره پکار ده چې په انفرادي شکل د خپلو دو لپاره په هر برخه کې معلومات ورکړي تر څو د ځوانانو ظرفیت په هر برخه کې لوړ شي. او څلورمه برخه هغه دا ده چې موږ اکثرا دغه فعالیتونه چې دي، مثلا که د سولې فعالیتونه دي، مدني فعالیتونه دي او داسې نور فعالیتونه، دغه نور عوامل او مشکلات لکه مثلا دا ناسم دودونه چې موږ په ټولنه کې حاکم دي، دودونو اصلاح کېدل او دغه اصلاح کېدل معمولا موږ دودیزې جرګې لرو. سې دودیزې جرګې دا البته یو جدا موضوع ده چې بیا په بحث وکړو چې د منازعاتو او د لانجو د حل لارې تنها یوه لاره نه ده. موږ چې دلته ګورو چې تر کومې اندازې پورې ما څېړنه کړې، فقط یو د حکمت لاره دلته په کلیوالو جرګو کې په پام کې نیول کې. موږ دغه د جرګو سیستم هدف مې دا ده چې دا ټولنه د جرګو سیستم څنګه اصلاح کړي، د دې لپاره کار کول ضرور دي. او بله برخه چې دا د بشري حقونو ده، چې موږ اکثرا د بشري حقونو نهادونه او ادارې چې زه ګورم دوی کار کړی ده، اما په عین حال کې د دوی کارونو هغومره نتیجه څومره چې دوی پیسې مصرف کړي نتیجه د دوی ډېره زیاته کمه ده. حتی که په صفر کې د دوی ضبط کېږي، هغه علت دا ده چې دوی د هغه پیسې هغه بنسټونه هغه ملي بنسټونه چې خلکو ته د اعتماد ول لکه دیني بنسټونه درته دوی هیڅ وخت د هغوی نه کومک نه ده اخیستی. نو په دې اساس د پنځو لارو د حل لارو چارو په وسیله سره دغه ستونزې ته تقریبا رسیدګي کېدای شي.
افغاني صاحب، تاسو پنځو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، لیکن د افغانستان ستونزې د ډیرو صاحب نظرانو په باور بهرنۍ هم دي. مثلا ځینې کسان دې ته اندېښنه لري که چیرته بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، ممکن د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې مداخله وکړي. په دې ارتباط آصفي صاحب، په لنډو کې تاسو راته وایئ څه فکر کوئ ځوانان د دې ستونزې مخه څرنګه نیولی شي په افغانستان کې؟
مننه شیبر صاحب. خو مخکې دونه چې بیا هم ساس پوښتنه ترشم، زه غواړم په لنډو ټکو کې د افغاني صاحب د خبرو په ارتباط باندې یو څه وایم. هغه داری چې ګوري نن سبا په افغانستان کې 115 سیاسي احزاب موجود دي او دا یو سیاسي بحران دی. زما په اند باندې په دې کې کوم مشکل خبر نه یا دا ښه خبر ده چې احزاب زیات شي. ګوري د دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته په جرمنی کې 300 حزب رامنځته شول او نن موږ وینو چې د وخت په تیریدو اغلته په جرمنی کې 300 قوي حزب شتون لري چې هغه ملي حزب دی او ټولو پکې د ټولو باندې پکې تامین شوی دی. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ملي حزب نه لرو، د موږ حزب په وسیمه باندې څرخیږي، د موږ حزب په یو سیاسي لیډر باندې څرخیږي، په یو جهادي لیډر باندې څرخیږي. موږ داسې حزب لرو چې یوازې په څلور ولایت کې دوی فعالیت لري، هغه هغه ولایت چې په یوه ژبه باندې خبرې کوي، یوه کړنلار لري سیاسي. موږ داسې عذاب نه لرو چې هغه ملي عذاب وي چې همزمان د هرات نه یو غړی ولري او د بدخشان نه یو ولري، د پکتیا نه ولري. خو د وخت په تیریدو زه امید لرم چې ملي عذاب رامنځته شي.
او تاسو د وخت په تیریدو خبره کوي، په پروګرام کې دا مسله څېړو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته، یعنی درې کاله وروسته، به افغانان څه کوي په لنډ وخت کې؟ آیا امید لري ورته چې دغه د ګوندونو ستونزه به هواره شي تر یوه حده؟
مسله خو یقینا مسله دا ګوري شیبر صاحب چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې په منځنۍ آسیا کې ستراتیژیک موقعیت لري او تر ډیره دغه ستراتیژیک موقعیت د دې لامل شوی دی چې ګاونډي هیوادونه او لوی قدرتونه افغانستان ته توجه وکړي او د انګلیس د تجاوز نیولې د شوروي تجاوز تجاوز پورې او نن دلته امریکا او د نړۍ څلوېښت هیوادونه دلته شتون لري. د تروریزم د مبارزې په وړاندې دی دلته په سیمه کې نور غټ اهداف لري. مسله دا نه ده چې دغه ستراتیژیک موقعیت افغانستان ته یو مصیبت ګرځېدلی. په نړۍ کې داسې ډېر هیوادونه شته چې ښه ستراتیژیکي موقعیتونه لري، خو دوی توانېدلی دي چې څنګه د دغه ستراتیژیک موقعیت څخه خپله ګټه باندې استفاده وکړي. متاسفانه موږ دغه ظرفیت نه درلوده چې د خپل ستراتیژیک موقعیت څخه په خپله ګټه باندې استفاده کړې وای. دلته ګاونډي هیوادونه خپل مخې لري، ایران خپل هدف لري، پاکستان خپل هدف لري، په کلونو کلونو دی په افغانستان کې مداخله یې کړې ده. زما پاند باندې د سولې د روغې جوړې په ارتباط باندې، اول خو د سولې مسله که امریکایي چارواکي په دې آن باندې دي چې د سولې رامنځته کول په افغانستان کې ډېر داخلي مسله ده، داخلي ابعاد لري، اما سیمه ییز اهداف لري، نړیوال اهداف لري. د سولې رامنځته کول په افغانستان کې یوازې په داخلي اهداف باندې اعتقاد دا ځای ته نه رسیږي. یعنې موږ په د سیمې په کچه باندې دغه مسله باید حل کړو او وڅېړو، او په نړیواله کچه، ځکه دلته د سیمې هیوادونه خپل اهداف لري. نو بله مسله دا ده، تاسو اشاره وکړله چې څنګه به وشي کولای چې احزاب، زه فکر کوم موږ یو ملي اجماع ته اړتیا لرو، او زه په دې آن باندې یم چې که دغه اجماع رامنځته نه شي، یعنې مختلف احزاب، مختلف ګروپونه او سیاسي اړخونه راسره ټول نشي په یوه اجنډا باندې، په یوه ملي کړنلاره باندې دوی سره توافق ونه کړي، نو دا به د دې معنی ده چې دغه کوم فرصت چې اوس موږ ته لاس راغلی دا فرصت د لاسه ځي.
د دې لپاره چې د خبرونې کم وخت لرو، په لنډو باندې به ستاسو درو سرو نظرونه راواخلم. سریا اکبری، په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز برخه کې، او په سیاسي برخه کې، وروسته لدی چې بهرني ځواکونه له افغانستان اوسي درې کاله وروسته تقریبا، افغانان باید څوک، ځوانان باید څوک په لنډو کې لطفا تاسو راته وایئ.
ډېر مننه. زه خپل د باور لرم چې موږ باید په دولت باندې اعتقاونو کو، ځکه چې دولت خو هغه د ټول ته معلومه ده چې ډېر یو ضعیف او کمزور دولت لرو، او هغه هم فساد ته بکی. مګر دا خبره ده چې موږ تکیه کو چیرته ځوان په خپل پخو باندې ودرېږي، په خپل د ځان باندې تکیه وکړي، په خپل توانایي باندې تکیه وکړي، نو دوی کولی شي د ټولو مشکلاتو په مقابل کې مبارزه وکړي.
تاسو وایئ چې ځوانان په خپل باید په خپل خپل ستونزې هوا
خپل باید هیڅ وخت باید بل چاته، ځکه چې هغه زمو په پښتو کې متل ته وایي پردی کچ تر نیمو شپو وي. دا کومک نن مسرکی دا همیشه لپاره نه دی، دا بل اخره کنه کده درې کاله اوس وخت ته تنظیم ده، نه کده وخت نه یو لس کاله وروسته به هم ته، مګر بیا تر څو خپل ځوانان په خپل پخونه د دېګي رښتیا سره په یو نامه باندې هغه د افغان کلمه ده خاص هدف دا وي خپل هیواد له هیواد نورو هیوادونو سره سیال کړي، نو دا کچیر د هدف ټکی نو دی کولای شي چې تورسي.
آصفی صاحب، تاسو څه فکر کوئ په لنډ اورات وایي په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، او په سیاسي برخه کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان باید څوک؟
مننه. زما پان باندې اول خو زه د یو ځوان په صفت باندې د اوسني حکومت مجموع کې دولت او د اوسني نظام څخه تر ډیره راضي نه یم. په دې چې دوی ځوانانو ته لا هم توجه نه ده کړې، دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. نن سبا ځوانان په افغانستان کې ډېرې ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم ځوانان توانېدلي دي چې دوی خپل رغنده رول په بېلابېلو برخو کې، که هغه اقتصادي ډګر دی، که سیاسي ډګر دی، که ټولنیز فرهنګي، ترسره کړی دی. زه فکر کوم پکار داره چې اوسنی نظام باید په ځوانانو باندې ډیریکټ اعتقاد وکړي، د دې د ظرفیت جوړونې په برخه کې. یعنی که څنګه چې په دې لوکل په پړاو کې په ځوانانو کې ډیر ظرفیتونه رامنځته شوي دي، نو زه فکر کوم په کاردار چې د ځوانانو باندې پانګه چونه وشي، د دې ظرفیتونه باید لوړ شي، او په دې باندې اعتقاد وشي، دوی ته وخت ورکړل شي تر څو دوی په ملي مسایلو کې خپل رول ترسره کړي.
بله، سوریا جان مخکې ویل چې ځوانان باید څه وکړي، او آصف صاحب تاسو وایئ چې ځوانانو ته زمینه مساعد شي. افغاني صاحب تاسو په لنډو کې راته وایئ چې ستونزې به څنګه هوارو.
زه به په مجموع کې یادونه وکړم. اول دا ده چې موږ د لپاره چې د افغانستان نه دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته بین المللي ځواکونه د افغانستان وځي، اول د افغانستان دولت لپاره مناسبه ده چې یو بدیل استراتیجي د همسایګانو په مقابل کې جوړه کړي تر څو د مداخلې مخنیوي وشي. بل اصلاحات د اصلاحات په اقتصادي سیستم کې او د قوانینو په برخه کې، او بل برخه د حاکمیت د قانون ده. چې کله د قانون واکمني نه رامنځته شي، نو دا ستونزه بیا هم پیدا کوي. او بل په ملی کا چبند روغ جوړه ده دولت ته مناسبه ده او ډیره ضرورت ده چې د روغ جوړه او یا پخلاینې پروسه ډیره ګړندې کی او بل د توازن مهمه خبره ده چې په افغانستان افغانان لپاره توازن ده په نظام کې د سیاسي حزب لپاره یو توازن رامنځته شي.
سید عبدالله افغانی، سریا اکبری او وحید الله صفی کور مو ودان مننه ډیره زیاته ستاسو د ځوان فکر په خبرونه کې برخه واخیسته.
ممنون.